حقیقت سده.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت سده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو منه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. درنو اوریدونکو د اصل د حقیقت سره په خبرونه کې د افغانستان د خار او کور جوړونې وزارت د کور جوړونې د برخې لمرسیال خاغلی اجمل شمس سره مرکه لرو د دوی د کارونو په اړه او دا چې دوی د کارونو په وړاندې څه ستونزې موجود دي، پرمختګونه څه دي، پلانونه څه دي. مننه خاغلی شمس چې مرکې ته مو وخت راکو.
د ازادي راډیو نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې ماته مو خره کړه ترسو د کور او خار جوړونې وزارت او په خاص ډول د کور جوړونې د موینیت په اړه تاسو معلومات درکم.
بله مننه شب صاحب. مخکې تر دې چې کور جوړونې ته راشو، خار جوړونې ته راشو، نن سبا له دې امله چې په کابل کې نفوس زیات شوی دی او دا چې د نفوس له امله یو شمېر ستونزې، مثلا د چاپېریال ککړتیا او دغه شان یو شمېر امنیتي ستونزې هم شاید له دې امله وي چې نفوس ډېر دی په ښار کې. د کابل ښار د وسعت یا پراختیا لپاره او په ځانګړي ډول د نوي کابل د جوړولو کار څنګه روان دی، په دې برخه کې پلانونه کارونه په کوم ځای کې دي؟
په تیرو 15 کلو کې ښاري نفوس په غیر پلاني شکل کې ډیر زیات شو او حکومت هم کامل آمادگی د دې لپاره نه درلوده. ښاري پراختیا وزارت اوس په دې اړه زیات برنامه او پروګرامونه لري ترسو ښارونو کې یو انسجام رامنځته شي، په خاص ډول باندې د ښاري خدمات په اړه، د ښاري زیربنا او د ښاري انسجام په اړه باندې مونږ خاصې برنامه لرو ترسو مونږ دلته یو ښه تنظیم او انسجام په ښارونو کې رامنځته کړو.
شمس، په ځانګړي ډول د نوي کابل د جوړولو کار چې له ډېر وخت راهیسې کار روان دی، کوم ځای ته رسېدلی او ولې دغه پروسه یا دغه بهیر پڅ مخ ته ځي؟
داسې ده چې د نوي کابل ښار مفکوره د نن نه تقریبا 10 کاله مخکې د کرزي صاحب په حکومت کې را پیدا شوه، خو هلته مشکلات موجود وو. د نوي کابل ښار په ارتباط هغه ستونزې چې په هغه وخت کې موجودې وې هغه اوس هم شته. د مثال په ډول باندې هغه ځمکې چې هلته د نوي کابل ښار پلان شوی هغه تر اوسه پورې تثبیت شوی نه دي او د هغوی ملکیت هم د سوال لاندې دی. زیاتې ځمکې د هغوی غصب شوي دي، هلته د اوبو مشکلات هم موجود دي. نو هغه مفکوره په خپل ځای باندې پرته ده، اما د هغې د تطبیق لپاره لازمه زمینه سازي تر اوسه نه ده شوې. د کابل د نوي ښار دپاره یوه اداره موجوده وه چې د کابل د نوي ښار د انکشاف او پراختیا ادارې په نامه باندې یادېده. هغه اداره اوس د کابل د زون پایتخت د انکشاف په نوم باندې بدله شوه چې هغه د ټول د زون پایتخت انکشاف مسؤلیت په غاړه لري. مفکوره د کابل د نوي ښار اوس هم موجوده ده، خو لکه څرنګه چې ما مخکې ویلې چې هغه ستونزې چې د دې ښار د تطبیق لپاره موجودې وي هغه اوس هم پر ځای دي. نو تر څو چې هغه لازم شرایط په اقتصادي او تخنیکی لحاظ باندې او په حقوقي لحاظ باندې برابر شوي نه وي، نو د کابل ښار تطبیق تر هغه وخته پورې مشکله ده.
بله شمس، تاسو اول چې په نوي کابل پروژه کې یا پلان کې هلته ځینې ځمکې دي چې غصب شوي دي، حکومت د غاصبینو په وړاندې د مبارزې اعلان کړی او ویلي دي چې د غاصبینو په وړاندې جدي مبارزه کوي، هغه ځمکې چې غصب شوي دي هغه بیرته حکومت خپلوي. په دې برخه کې مثلا اقدام چې نه دی شوی، حکومت کمزوری دی په دې برخه کې، توان نه رسیږي، زورواکي تر حکومت هم زورور دي، او که څنګه هڅې روانې دي څنګه؟
واقعا په د ځمکو د غصب په ارتباط باندې په خاص ډول باندې د جهاتما برئیس صاحب جمهور تریز ډیر زیات جدي دی او هغه په دې ارتباط باندې بعضی اقدامات هم کړي دي، بعضی برنامه باندې کار روان دی. هیله ده چې په راتلونکو نږدې وختونو کې به خصوصا د کابل د نوي ښار د ځمکو په ارتباط او د هغوی د غصب په ارتباط باندې به جدي اقدامات د حکومت تي چارواکو لخوا ونیول شي.
رابش کور جوړون ته ښاغلی شمس، مخکې مې هم د نفوس یادونه وکړه، ورځ تر بلې د کډوالو د راتګ شمیره هم زیاتیږي. تر دې مخکې هم په کابل کې چې کم خلک استوګن دي، دوی زیاتره د استوګنې ستونزه لري، کورونه نه لري، په کرایي او ګروي کورونو کې پراته دي. که څه هم په وروستیو کلونو کې دا د کور جوړونې بهیر یا پروسه تیزه شوه، ولې بیا هم د خلکو ستونزې پر ځای دي او دوی له بېکورۍ شکایت لري. تاسې وزارت په دې برخه کې څه پلان لري؟ مثلا د همدا سږ کال به څونه کورونه جوړ شي او مستحقینو ته به توضیح شي؟ هغه د مستحقینو هغه لومړیتوبونه څنګه مشخصېدلی شي؟ واسطه پیژندګلوي دا هم رول لري او کنه؟ څوک چې مستحق دي په واقعي ډول هم هغوی ته به وویشل شي.
کور جوړونه یا په عمومي ډول باندې د کورونو مشکل په افغانستان کې ډېر بنسټیز اساسي مشکل دی. همدا اوس افغانستان تقریبا د 1.5 میلیون نه واخله تر 2 میلیونو کورونو د کمبود سره مخامخ دی. همدا وجه وه چې د ښار جوړونې وزارت د مسکن معینیت ایجاد کړ. یعنی دا خو د ښار جوړونې وزارت یوه اساسي وظیفه وه، خو په دې خاطر باندې چې د کور جوړونې دغه مسأله ډیره زیاته مطرح شي، نو د مسکن معینیت په خاص ډول باندې د کور جوړونې په خاطر باندې ایجاد شو چې د مسکن سکتور مونږ رهبری کړی شو. تاسې وګورئ د کور جوړونې مسأله ډیر زیات اړخونه لري. په دې کې یوازې حکومت نه، بلکې په دې کې خصوصي سکتور نقش لري. په دې کې خصوصي بانکونه، ملي بانکونه، خصوصي پانګوال نقش لري. په دې کې نړیواله ټولنه نقش لري. یعنی د کور جوړونې مسأله ډیر زیاته یو جامع او داسې مسأله ده چې ډیر ابعاد لري او مختلف اړخونه، حکومتي او غیر حکومتي اړخونه په دې کې دغه لري، نقش لري. په دې خاطر باندې د ښار جوړونې او کور او ښار جوړونې وزارت غواړي چې په افغانستان کې د کور جوړونې مسأله په اساسي توګه باندې حل کړي. نو موږ په دې لپاره د کور جوړونې یوه ملي برنامه په دې کال کې منظوره شوې ده چې د هغې په چوکاټ کې به موږ وتوانیږو چې په اساسي توګه د کور جوړونې د حل لپاره زمینه مساعده کړو.
بله شمس، داسې شکایتونه موجود دي چې هغوی چې واقعي مستحقین دي هغوی لا هم بېکوره پاتې دي، خو یو شمېر چارواکي د حکومت په دولت په درې ګونو قوو کې داسې هم شته دی چې هر یو دوه دوه درې درې کوره لري، او دا مثلا د همدې دولتي طریقه چې جوړ شوي دي دوی اخیستي دي. تر کومه پورې له دې شکایتونو سره موافق یې او ستونزو د هواري لپاره کوششونه څه دي؟
دا واقعیت دی چې په پخوانی حکومت کې داسې دغه شوي چې د کورونو توزیع امکان لري چې په غیر عادلانه ډول باندې شوي وي. خو دا هم باید زه تاسو ته ووایم چې هغه کورونه چې د ښار جوړونې وزارت لخوا ورکړل شوي وو، هغه قیمت او د هغې توان د یو خاص اقتصادي قشر دپاره وو. یعنی اوسط افغانان او هغه څوک چې کم درآمد او توان یې نه درلود، هغوی نشو کولای چې دغه کورونه واخلي. نو په دې اساس باندې یوازې هغه قشر چې د اقتصادي توان یې درلود هغه دغه کورونه اخیستي وو.
که دغه لړۍ همداسې روانه وي، شمسې فکر نه کوئ چې بېکوره به همداسې بېکوره پاتې شي؟ هغه فیوډالي نظام یا سرمایداري نظام به وي چې څوک بس پیسې لري هغه به لس لس کورونو خاوند وي، او څوک چې پیسې نه لري هغه به همداسې بېکوره ګرځي. حکومت په ځانګړي ډول ستاسو وزارت په دې برخه کې څه پروګرام څه پلان لري؟
لکه څرنګه چې ما مخکې وویل چې دا د کورونو توزیع په پخواني حکومت کې ترسره شوی وه، اما په نوي حکومت کې او ستول باندې جلال کمپ رئیس جمهور ډیره زیاته توجه د کور جوړونې په برخه کې لري، او موږ د مسکن د ملي برنامه په چوکاټ کې غواړو چې د کور جوړونې لپاره داسې نظام جوړ کړو چې یو عادي افغان هم وکولی شي د کور خاوند شي. یعنی موږ د اوږدمهاله قسطونو په اساس باندې د کور جوړولو او د کور ورکولو لپاره زمینه مساعده او موږ د خصوصي او ملي بانکونو سره همدا اوس لګیا یو کار کوو تر څو داسې مالی شرایط برابر کړو چې یو عادي افغان چې هغه اقتصادي توان یې کم وي هغه هم په د اوږدمهال قسطونو په اساس باندې د خپل کور خاوند شي.
مننه قدرمن اوریدونکو، تاسې د افغانستان د ښار او کور جوړونې وزارت له کور جوړونې د برخې مرستیال ښاغلي اجمل شمس سره د ازادي راډیو مرکه واوریدله. په ټوله کې تاسې دا واوریدل چې د وزارت د هغو غاصبینو په وړاندې چې په بېلابېلو ولایتونو کې ځمکې غصب کړي دي او د کور جوړونو د پروژو په وړاندې خنډ ګرځېدلي، په دې برخه کې به مبارزه کېږي او دغه وزارت په دې برخه کې چې د خلکو لپاره کورونه جوړ کړي او هغه په داسې یو بیه چې د ټولو وس هغې ته ورسیږي هغوی ته وویشي، په دې برخه کې هم پلانونه لري. وخت به دا ثابته کړي چې په دې برخه کې کارونه تر کومه او خبرې تر کومه عملي جامه اغوندي. تر بل مو په لویه وښون کې خدای سپارو. ښه ورځ ولرئ.
Come up.